द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ګران اردوونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی نن د نهه ورځ کال 2014 د اپریل د میاشتې 15 نیټه ده دا وخت په پاکستان کې د سهار شپږ افغانستان کې 15 نیمې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ګل ورځ او د ماسخوتن 9 بجې شوې دي د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې درته زه محمد اکرام هرکلی وایم اول تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی د افغان طالبانو یو خبر پاڼه د پاکستانی طالبانو درنه د سختو اختلافونو تصدیق کوي او په قبایلي خلکو او جنګیالي ډلو باندې غږ کړی دی د طالبانو خپل ترمنځ د جګړې ختمولو لپاره رول ولوبوي یوکرین کې روس پلوه مظاهره چانو د حکومت لخوا د معافۍ په بدل کې د سرکاري ودانۍ خالی کولو نه انکار کړی دی اخوا د یوکرین صدر د مظاهره چانو پر ضد پوځي طاقت استعمالولو دړکه کړې ده او د امریکای کانس سیاست کې د درې يهوديانو د وژنې وروسته صدر باراک اوباما ویلي د امریکای پورتلونه کې مذهبي تشدد څه قسم ځای نه لري ګران اردوونکو په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې به تاسو د پاکستان د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې ریپورټونه او مرکه اوري خو اول پام شي د مهمو خبرونو تفصیل ته د افغان طالبانو لخوا خبره شوې یو پاڼې د پاکستان غیر قانونه ګرځبل شوې جنګیالي ډلې تحریک طالبان پاکستان دننه د سختو اختلافونو پخلی کړی دی چې پکې تر اوسه د دواړه اړخو لخوا ګڼ شمېر کسان وژل شوي دي په پښتو ژبه کې دغه پاڼه چې شمالي وزیرستان کې خپره شوې ده د محدود طالبان ډلو ترمنځ ځادن خطې ذکر کوي او په ځایي قبایلي خلکو او طالبان ډلو باندې غږ کړی دی چې د شهریار مسعود په مشرۍ کې حکیم الله مسعود ډلې او د خان سید سجنا ډلې ترمنځ تاوتریخوالي او جنگ ختمولو لپاره رول ولوبوي د افغان طالبانو د دغه خط په ازارتوګه باندې پخلی نه دی شوی په یوکرین کې روس پلوه مظاهره چانو د حکومت لخوا د معافۍ په بدل کې سرکاري ودانۍ خالی کولو نه په داسې حال انکار کړی دی چې د یوکرین صدر د دوی پر ضد پوځي طاقت استعمالولو دړکه کړې په درزنونو مظاهره چانو د مشرقي یوکرین په هارلیوکا ښار کې د پولیس هیډکوارټر یا مرکزي دفتر شیشې ماتې کړې او د ودانۍ کنټرول په وخت یې د پولیسو سره لاس هم اچولی دي روس پلوه مظاهره چان په مشرقي یوکرین کې د ریفرنډم غوښتنه کوي چې یوکرین تقسیم کړي او د روس برخه جوړه شي څنګه چې تیره میاشت په کرایمیا کې شبو نایجیریا کې د ګلپورس د بس په یو اډه کې شبي موټر به میچابدنه کې لک تر لګه یو اویا کسان وجل شوي دي او د یو سل او شلو نه زیات چوبل شوي دي صدر ګوډلک جنتن پایتخت ابوجا سره نږدې شبي حمله سو ګنټي وروسته د غازې دوره کړي چابدنه هغه وخت شو کله چې په بس اډه کې د خلکو غنه غونه و صدر د ملک په اولس باندې غک کړي دي چې په سکه مشکوک حرکتونو باندې کلک نظر ساتي او داسې اشاره یې ورکړي جنګیالي ډله بوکو حرام د چاودنې په شا لاس لري که څوم تر اوسه د حملې ذمواري لا چا په سر نه ده اخیستې امریکا کې سرکاري وکیلان وایي د دوی سره پوره شهادتونه شته چې ښایي په مرکزي کانسس ریاست کې د ډزو د وژنې پیښه د نفرت په بنیاد شوې چې پکې د یهودیانو په مرکز او د ډېر عمر یهودیانو ودانۍ کې د اتوار په ورځ درې کسان وژل شوي دي پولیسو د سپین پوستکو تندربه ډلې کوکلکس کلان غړی فریزیر گلین کراس د ډزو په تور کې نیولې ده د امریکای صدر باراک اوباما د ګل پورز وایټ هاوس کې ویلي د امریکای په ټولنه کې مذهبي تشدد څه قسم ځای نه لري نوموړي ویلي چاته هم د امنیت په حق لا فکر مند کېدل نه دي پکار کله چې هغوی د خپل مذهب نورو خلکو سره یو ځای کیږي د ملیشیا بې درکه شوي مسافري جهاز لټونکونکي عملي مشروبۍ د استرالیا یو سمندري جهاز په ډېر زر بغیر انسانه یو برکوټې ابدوز د برهین اوبو کې کوس کی چې معلومه کی دوی ته ترلاسه شوي برقي اوازونه د بې درکه شوي هوایي جهاز وو او کنه د لټون د عملي استرالیبي مشر اینګس هیوستن پرت خار کې یو خبري کانفرنس ته ویلي دوی ته په تیرو شپږ ورځو کې د سمندر د اوبو نه یو اواز هم نه درغلی نو د دې له وجې دوی اوس اوبو ته لاندې کوزیږي څلونکي وایي د جهاز بلیک باکس بیټري د دیرشو ورځو یا د دې نه لږ زیاتو ورځو پورې کار کوي او د جهاز د بې درکۍ اوس اته ورځې شوي دي د شام ځواکونو د حزب الله جنګیالو په مرسته د حکومت مخالف یاغیانو نه د عیسایانو زوړ ښار مالولا واپس قبضه کړی دی حکومت دغه ښار په داسې حال باندې قبضه کړی دی چې څو ورځې وړاندې د لبنان سره په سرحدي پوله د السرخه کلی نیولی و
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
در وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د پاکستان غیر قانونه ګرځول شوی ډلې تحریک طالبان پاکستان دننه د دوه مخالفه ډلو ترمنځ جګړه په داسې حال باندې روانه ده چې افغان طالبانو هم په یو خبر پاڼه کې د دغه اختلافونو پخلی کړی دی او په قبایلي خلکو او په نورو جنګیالي ډلو باندې غږ کړی دی چې د دغه جګړې ختمولو کې خپل رول ولوبوي. اخوا د پاکستان سینټ د قبایلي سیمې د پرمختیا او جنګیالو نه د دې پاکولو لپاره یو قرارداد منظور کړی دی. په قرارداد کې د بیکوره شو خلکو لپاره په فوري توګه امدادي پیکیج غوښتنه شوې ده. د سرحدي چارو مرکزي وزیر عبدالقادر بلوچ ویلي حکومت د خبرو اترو د لارې د جنګیالیتوب مسله حل کول غواړي، خو ویلي که چېرې مذاکرات ناکامه کیږي نو ورسره د پوځي عملیاتو لار خلاصه ده. رپورټ په د اسلام آباد نه د ډیوه ریډیو خبریال اورنګزیب خان راکوي.
د پاکستان سینټ غونډه کې د عوامي نېشنل ګوند نه تعلق ساتونکو سینیټر افراسیاب خټک قبایلي سیمې د تندرو ډلو نه پاکولو یو پریکړه وړاندې کړې ده کوم چې منظوره شوې هم ده. د افراسیاب خټک وینا ده چې قبایلي سیمو خلکو سره د مېرنې مور سلوک روان دی او دا ظالمانه سلوک د ختم کړی شي. قبایلي سیمې د ترخګر او تندرو ډلو نه پاک کړی شي او هلته د حکومتي ریټ بحال کړی شي. افراسیاب خټک قبایلي سیمو هغه خلکو کوم چې پوځي عملیاتو نه متاثره شوي دي ورته امداد ورکولو غوښتنه هم کړې ده او دغه شان پوځي عملیاتو په نتیجه کې بې کوره شوي قبایلي خلکو یا آی ډی پیز ته هم فوري امداد غوښتنه یې کړې ده او دغه شان قبایلي سیمو لپاره اقتصادي طریقې منصوبې پیل کولو غوښتنه هم په دې کې شامله ده. د سینیټر افراسیاب خټک پریکړې په ځواب کې د سرحدي امور وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ ویلي دي چې دا خبره منل پکار دي چې تیر حکومتونو قبایلي سیمو ترقې باندې توجه نه ده ورکړې او دې له وجې هلته حالات خراب شوي دي او موجوده حکومت د مذاکراتو د لارې د امن هڅه کوي ځکه چې قبایلي سیمو کې شپږ زره خلک پوځي عملیاتو او ترخګر کارایو په نتیجه کې وژل شوي دي او یو شمېر ژوبل شوي هم دي او مرکزي حکومت نه غواړي چې د قبایلي اولس نور وینه توی شي، خو که چېرې مذاکرات ناکامه شول نو بیا به هم پوځي عملیات کولی شي. د عبدالقادر بلوچ وینا ده چې امن قیام ړومبی ترجیح ده او هیڅ حال به ترخګر په دې ځمکه پرې نږدي. دوی دا خبره هم منلې ده چې دا د حکومتونو کمزوري ده چې فاټا یا قبایلي سیمې یې کله هم د پاکستان برخه نه ده ګڼلې. د سینیټ نننې غونډې مهمه خبره د تحفظ پاکستان بل وړاندې کول وو، خو حکومت د دې مسوده نه ده وړاندې کړې. په دې د سینیټ چیرمین نیر حسین بخاري چې تعلق یې لوی حکومت مخالف ګوند پاکستان پیپلز ګوند سره دی، دوی پرې سخت غوسه څرګنده کړې ده او ویلي دي چې دوی حکومت ته د یو ورځ وخت ورکوي چې دا مسوده د سینټ کې پیش کړي. د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر رضا ربانی وینا وه چې قومي سلامتیا په حق له مسوده نه وړاندې کولو له وجې د سینټ غړو پورې خندا شوې ده او که چېرې زر داسې ونه شول نو بیا به داخله وزیر خلاف به دوی تحریک استحقاق جمع کوي. لانجمن تحفظ پاکستان د قومي اسمبلې نه داسې وخت کې منظور کړی شوی وو چې مخالفو ګوندونو د قومي اسمبلې غونډې بایکاټ کړی وو. پاکستان کې نه صرف مخالف سیاسي ګوندونه بلکې بشري حقونو ادارې هم دا آرډیننس د بنیادي بشري حقونو خلاف ګرځوي. که چېرې دا منظور شو نو سیکورټي ادارو سره به دا اختیار وي چې صرف شک په بنیاد څوک ولي او یا بیا بغیر څه اطلاع درې میاشتو پورې یو کس د تحقیقاتو په نوم ځان سره وساتي. د عوامي نېشنل ګوند سینیټر حاجي عدل ویلي دي چې د دوی ګوند به نورو ګوندونو په شمول به د قانون مخالفت جاری ساتي.
اسمبلی قانون پاتې کیږي یا چې فاټا کسان دي هغه آواز کلیر نه دي چې ووټ ورکړي یا نه ووټ ورکړي، چې موجوده حالت تصر نه پاس کیږي. البته یو طریقہ دا دي چې دا کمیټي طرف او آی کی تبدیلی وکړي کمیٹی اور بیا بیا ممکن دے کہ بیا پاس ہو تبدیلی دے پاس دو امدا دے کہ تلتا نا ریجیکش دی بیا یو جائنٹ سیشن حکومت خواڑی آگا جائنٹ سیشن کے ممکن دے حکومت اکثریتی وٹونا ملاو شی.
دا پاکستان سینٹ کے دا مخالف گندونو اکثریت دے او کچر دلتا نا دا قانون منظور شو نو بیا با حکومت دا پارلیمان شریک ہونڈے کے دا دے منظور والو حسب کبھی خود صورت کے مخالف گندونو دا قانون ستر محکمے کے چیلنج کولو دڑکا ہم کرے دا. اورنگزیب خان، وائس آف امریکہ، ڈیوہ ریڈیو، اسلام آباد.
در وایس اف امریکا ډی بریډیو دی په یوکرين کې روس په لبا مظاهره چانو د حکومت لخوا د معافی په بدل کې سرکاري ودانی خالی کولونه انکار کړی دی. په درزنونو مظاهره چانو د مشرقي یوکرين په هار لیف کا خار کې د پولیس هډ کوارټر یا مرکزی دفتر شیشی ماتې کړي او د ودانی کنټرول په بخت یې د پولیسو سره لاس هم اچولی دی. روس په لبا مظاهره چان په مشرقي یوکرين کې د ریفرندم غوښتنه کوي. نور حال په دې اخلو باندې د وایس اف امریکا په ریپورت کې تاسو ته زموږ همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
پرون د ورځې شروع داسې وشو چې د یوکرين حکومت سره یو لار پاتې شو او هغه د پوځي عملیاتو وه. پر ځای د دې چې وسله یې غورځولې وې، روس پلو مظاهره چانو نور سیمه د ولقې لاندې راوسته او ډونسک ښار سره نږدې په یو بل ښار هارلیوفکا کې یې خپل د پولیسو یو مرکز قبضه کې واخیسته. په دې پیښو کې یو بل د غربي نړۍ صحافي د هدف لاندې راغی، کوم چې د میډیا پر ضد د بریدونو تازه پیښه ده. یو وسلوال مظاهره کوونکی وایي د یوکرين ختیځ برخو کې تمام چارواکي د خلکو پلو ته اوړېدلي او کیوف حکومت د منلو نه انکاري دي. د اتوار په ورځ په سلاویانسک سیمه کې وسلوال کسانو یو هوایي ډګر په قبضه کې اخیستی او دوی وایي چې دا ډګر سرکاري پوز کاراوه. د سلاویانسک هغه وسلوال چې ځان دفاعي پوز بلی د هغې مشر یاچسلیوی فونو میرو د روسیې نه د مرستو اپیل کړی دی. روسی فیڈریشن محترم صدر دی وای مونږ په تا غږ کوو چې د حالاتو تخپل پام راو ګرځو او څومره چې په واک کې وي هم دومره زمونږ سره لاس امداد وکا. غربي میډیا وایي چې روسیا د وړاندې نه د دې مظاهره چانو په شا ولاړه ده. پوځي سیړنکار وایي چې د مظاهره چانو سره هم هغه وسله ده کومه چې د روسیې پوز استعمالوي. ولې ماسکو د مداخلت خبرونه رد کړي دي. یو مظاهره کوونکی په کیف کې وایي چې په کیف کې د یوکرين خلک تنگ راغلي ځکه لارو کوڅو ته احتجاجن راوتلي او د حکومت نه غوښتنې کوي چې د بیلتون خواخو پر ضد عملیات وکړي. موقتی صدر الکساندر تریچنوف د پولیسو په وفاداری شکونه کوي. صدر تریچنوف وایي
نپرویکی ژال ونه سیونی دیمونستروید نزدادنیست زاخستیتی گرامادیان.
نن دوی یعنی پولیس خپل نه اهلی خای چې د خپل اولس دفاع نشي کولای او په عملی توګه د ترخګرو او بیلتون خو سره ودریږي. دغه اعلان یو څه په ډونسک ښار کې د احتجاج کوونکو حوصله خې کړي. په سټیج ځنې وینا کوونکي د ریفرندم غوښتنې کوي او ورته راجمع خلک په روسیې ژبه کې ځواب ورکوي. خو احتجاج کوونکو کې خپل هم څه اختلافات شته. دی ماچ یو ځای تندې دی وایي چې د ممکنه ریفرندم حمایت کوي. د وای ز د ریفرندم حمایت کوم. د هر یو نه چې تپوس اوشي څنګه چې اوسېد غواړي. ز خپل په روسیې کې اوسېدل غواړم. ډونس کې یو بل اوسېدونکي دی د دې خبرې سره اختلاف کوي.
وات وا پیرویخ مې بودیم سابې راسپارېژاتس ناشې
ز په یوکرين کې اوسېدل غواړم. په یوکرين کې پاتې کېدل غواړم خو د مرکز نه بیل او د غربي نړۍ نه هم. د ریفرندم خبره امکان شته چې حالات سازګار کړي، خو بلخوا احتجاج کوونکو د سرکاري ودانیو د نیولو کار هم جاری ساتلی او ښکاري داسې چې د دې سره به د کیف حکومت ورځ تر ورځې کمزوري کیږي.
نایجیریا کې د ګل پورس د بس په یو اډه کې شوی موټر به میچابدنه کې لږ تر لږه یو اویا کسان وژل شوي او د یو سل او شلو نه زیات نور جوبل شوي دي. صدر ګډلک جنتن پایتخت ابوجا سره نږدې شوی حملې څو ګنټې وروسته د غزې دوره کړې ده. چاودنه هغه وخت وشوه کله چې په بس اډه کې د خلکو ګڼه ګوڼه وه. رپورټ په د وایس اف امریکا تاسو زموږ همکار زاهد خټک وړاندې کوي.
ګلپوره سهر و بجو نه لږ شېبې وړاندې د ټیکسي ډرایور جوزف سلیمان ښار ته کار په غرض روان وو. دی د یانیا موټر پارک نه لږه فاصله باندې وو چې بمی چودنه وشوه. دی وایي مونږ ګاډي کې دننه وو، مونږ بمی چودنه واورېدله او زمونږ ګاډی ټول اړکېدلو. مونږ ټول ډېر زیات حیران او پریشان وو. دوی حیران وو ځکه چې د نایجیریا سرخار کې قریبا دوه کالو راهیسې کومه بمی چودنه نه وه شوې. دین وړاندې کال 2011 کې یو حمله کې د ملګرو ملتونو ځایي دفتر په نښه شوی وو چې لامل یې قریبا شپیتو نه زیات خلک وژل شوي وو. او همدغه کال بوکو حرام یو مشهور میډیا هاوس باندې هم حمله کړی و او ګنشمیر خلک یې وجلی وو. تازه حمله ورستو سلیمان وای د ګنشمیر خلک ولیدل چې خطرناک جوبل وو کله چې د بسونو دغه ډیپونه تیرېدو.
پیپل ټول دټ ایټ ایټ وز دی بوکو حرام دټ پو دی بمپ انسایډ دی ایرو فای کا دټ ایکسپلوډډ دټ کیل
دی وای. خلک مونږ ته ویل چې دا بوکو حرام به می چودنه کړی چې دومره خلک یې وجل، خو حقیقت کې یوازې خدای ته معلومات دي چې چا کړی. ځنې چارواکي وایي هر څه که د نایجیریا شمالي شرقي درې ریاستونو کې یو کال راسې بیړنۍ حالت نافذ دی، خو بیا هم د بوکو حرام حملې په زیاتېدو دي. د پارلمان یو غړی هرمن هنبی په دې هکله وایي دی وایي د ملک امنیت لپاره مونږ ډېر لګښت کړی خو کوم مثبت پرمختګ زه نه وینم، بلکې حالات ورس په ورس خرابیږي. کال 2009 راسې کرنه چې بوکو حرام خپل فعالیتونه پیل کړي، دغه ډلې باندې په زرګونو خلکو د وژنو تور لګولې شوې. د بشري حقوقو نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل وایي یوازې دې کال کې حملو له وجې 1500 خلک وژل شوي او تقریبا 1500 خلکو خپل کورونو نه کډې کړي. بوکو حرام وایي دوی د اسلام سخت دریزه قانون لاګو کول غواړي او موجوده حکومت ختمول غواړي، خو ډېر شړنکاران د دغه بدمنې وجې انتهایي غربت ګرځوي او وایي بیروزګارۍ له وجې ځوان کل لګ پیسو لپاره جګړې ته تیار شي. خو د نایجیریا یو عیسایي تنظیم مشر پاسټرو آیو وای دا بدامنی د مذهبي تندروي نتیجه ده.
اټس اباوت ايديولوژي، اټس نات پاورټي، اټس نات مارجنلایزيشن. یس اټ اس ټرو دټ وین یو ډیل وذ پاورټي.
دی وای دا یو مفکوره ده، دا غربت نه دی، دا استحصال هم نه دی. دا خبره ضرور رښتیا ده، کچره غربت باندې کابو عمومل شي نو د ځوان کول برتی کول او شرب کم شي. دی وای دغه مفکوره پر ضد تر ټولو ښه لار تعلیم او د نایجیریا شمالي ریاستونو کې مسلمان قیادت مضبوطول دي. د نایجیریا فوز داولري چې بوکو حرام ته ماته ورکړي او دغه ډلې د ولکې نه ډېرې سیمې خلاصې کړي هم دي. فوز وای 13 میاشت د جیل ماتول ورستو په سلګونه تختیدونکي قیدیان وجل شوي، کوم چې د بوکو حرام لخوا هڅه وه چې ځان تشمیره زیاته کړي. بوکو حرام د دغه جیل خانې ماتولو ذمواري قبوله کړې وه او د نور تشدد دړکۍ هم جاری کړې وه، خو د دې تازه حملې ذمواري دغه ډلې لا نه ده قبوله کړې. خو عموما بوکو حرام ولس سره د ویډیو پیغامونو د لارې رابطه جوړوي، کوم کې سو اونۍ لګېدې شي چې جاری شي.
تر وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو های کمشنرې نیوی پیلی د شام په بندیخانو کې په فراخه او منظمه ډول تشدد غندنه کړې ده. د نوموړي د دفتر لخوا جاري شوي ریپورټ کې ویل شوي دي د صدر بشار الاسد حکومت او ځینې حکومت مخالف وسلوالو ډلو لخوا د دوی په جیلونو کې بند خلکو خلاف د معمول په حساب سره تشدد کیږي. نور حال د جنیوا نه د وایس اف امریکا خبریاله لیزا شلین په ریپورټ کې تاسو زمونږ همکارا سمینا احسن وړاندې کوي.
د ملګری ملتونو ریپورت په شام کې د ځینې حکومتي قیدخانو حال بیانوي چې انتهایی خراب دي. په درجنونو خلک په یوې کمرې کې بند ساتل کیږي او په ځمکه کې یو کنده د غسلخانې په توګه استعمالولو ته مجبوروي. د ملګری ملتونو تفتیشکاران وایي ځینې قیدیانو سره جسماني، نفسیاتي او جنسي تشدد هم کیږي چې کله کله یو قیدی ورسره په مستقله توګه بیکار شي او ځینې مړه هم شي. ریپورت وایي خزي، سړي او ماشومان د لارو کوسو، کورونو او د کار د ځایونو نه گرفتار کړي شي او ځینې د شام حکومتي چک پوسټونو نه نیولې کیږي. په دې کې ځینې فعالین همي چې پکې طالب علمانو، نواخله، وکیلانو، طبي ماهرینو او انساني حقوقو د پاره کارکونکو هم شامل دي. د یو ان د انساني حقوقو د کمشنر ویاند روینا شامډسانی وایس اف امریکا ته وای دفتر ته د سی ډي ریپورتونه را رسیدلې چې هلته کې د قیدیانو سره ډیر ناروا تشدد کیږي.
We have reports of this 130 year old university student describing how he was beaten, how his beard was pulled out in clumps, his feet were burned. هغه وایي
سره د دیر شوکالو د یونیورسيټي د یو طالب علم ریپورتونه دي چې د هغه سره څه قسمه وهل ټکول شوی، څنګه د هغه ګیره په موټو کې راويسته شو، خپي ورلوس وزولې شوې، د خپو نکونه په پلاس راويستره شو او دا هر څه د هوایي فوز په استخباراتي مرکز کې کېدل. مونږ سره یو خزه دا چې وای څنګه لاول د هغه بیزتی شو او د وهل ټکول ورستو ورلې عزت خراب کړی شو. یو بل سړی هم د ځان سره شوی د جنسي زیاتې قصه کوي. د یو ان تفتیشکاران وای د وسلبند مخالفه ډلو لخوا هم د 2014 راهسي تشدد په زیاتې دوه، خصوصا د شمالي شام په الرقا کې خو رپورت وایي ټولې وسلوالې ډلې تشدد نه کوي او نه دا د حکومت په شان په یو تسلسل سره روان دی، خو کله کله واقعیت رامخته شي. شام دسانی وایي دا معلومول ډېر ګران کار دی چې څومره خلک قیدیان دي او څومره د دې تشدد په وجه مړه شوي دي، ولې چې د یو این د انساني حقونو څارنوالان شام ته نشي ورننوتی. هغه وایي د یو این تفتیشکارانو د 18 دیسي خلکو سره مرکې کړي چې د هغوی سره تشدد شوی او نورو سره یې لیدلی وو. بل طرف ته د شام حکومت هم دغه معلومات پټ ساتلو دپاره جدا جدا طریقې استعمالوي.
Sometimes families are requested to go to the hospital to pick up their relative's body and then the corpses are received in closed coffins.
هغوی د دې لپاره هغوی ډېر خپلې طریقه پکاري، کله کله کورونو ته وایي چې هسپتال نه د خپل تن مړی اوچت کړي او بیا ورله په بند تابوتونو کې مړی ورکړی کیږي چې نه څوک لیدای شي او نه د مرګ وجه معلومولی شي. د دې نه علاوه ځینې کورونو ته تش د خپلو خپلوانو شناختي دستاویزات ورکړی شي او دوی مړی هم ونه ګوري. کله خو د خلکو نه داسې کاغذاتو باندې دستخطونه واغستی شي چې د دوی خپل د وسلوالو مخالف اډلو وجلې دی او فورن مړی خخ کوي. د یو این د انساني حقونو های کمشنر نیوی پی لیوای نړیوال قانون په هیڅ یو حالاتو کې کله هم د تشدد اجازت نه ورکوي او په جنگي حالاتو کې تشدد یو جنگي جرمي او چې هر کله تشدد په یو منظمه طریقه ډیر زیات شي چې لکه موجوده کې د شام په معاملې کې لیدل کیږي نو بیا دا د انسانیت پر ضد جرم جوړ شي.
د ملګرو ملتونو یو تازه رپورټ کې په نړۍ غږ شوی دی چې د نړیوالې تودوخې مخنیوي لپاره د مدني توانایي په ځای باندې د صفا توانایي په ذریعو توجه ورکړي. برلن کې د ساینس پوهانو او حکومتي نمائندګانو غونډې وروسته په موسمي بدلون بین الاقوامي ډلې دغه رپورټ خپور کړی دی چې حالي تاسو ته د وایس آف امریکا په رپورټ کې زموږ همکار محمد عالمگیر وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو یا راپور خبرداري ورکړي چې د تودوخې یا د موسمو د بدلون اثرات کمولو لپاره به نړۍ له صفا د توانایي لارې کتلوي. په برلین کې د حکومتي نمائندګانو او ساینسدانانو د غونډې پس جاری دی راپور کې د موسمونو بدلون او د دې اثراتو ته کتنه شوې. دا زیاتوي نړۍ له بعد د زهریله ګیسونو یا چې ورته گرین هاوس ګیسونه هم ویل کیږي اخراج به د سلویخت نه تر 80% پورې کمول وي. ګنې د نړۍ ګرموالی یا د تودوخې لوړې درجې له امله به ډېر طوفانونه او شدید موسمونه وي. د تودوخې بدلون مخنیوي لپاره د نړیوالو هلو ځلو مشري کوونکي نتالی ان کوهین د سکایپ د لارې وایس آف امریکا ته ویلي د دې مسلې حل شته.
Around energy efficiency, renewable energy, reducing deforestation, a handful of things that the world could do.
دی وای د سیو سو کارونه دی لکه د توانای کم استعمال، د دی بیا استعمال او د شینکی نه ختمول یا ډیره اونې کرل کوم چې مونږ کولی هم شو. او بل دا چې داسې کولو سره مونږه 2000 پورې نړیواله تودوخه کې بدون باندې کابو موندل شو. د توانای بیا استعمال کې د نور اوبو او هوانا د نړۍ د توانایي 8.5% برخه راځي. کو جوهري برخه په دې کې واچول شي نو دا بیا 40% ته رسي. خو بیا ښاغلی کوهن وایي چې د تیلو د کوئلې نه پیدا د توانایي او صفا توانایي په خبره نړۍ تقسیم ده.
When you look at the stats and the data in the report, it shows, for example, that coal has been growing faster than other sources, so we need to reverse that.
اسکایپ دلاری خغل کو هنوای کله چې تاسو راپور کې عدد شمار ته وګورئ نو د کویلې استعمال ډیر شوی او مونږ له بعد کامونو دغه عدد داسې بدلول وی چې مونږ زر نورې ذریعے معرفي کو. د ملګرو ملتونو دغه راپور تر مخه په زهریله گیسونو کابو کې ټال مټول بنړیوال صحت او چاپیریال ته غټ زیان ورسی. خغل کو هنوای دا اوس وټ اچولو پورې دا چې خپل مشران په دې کانی کې چې د نړیوال تودوخه کې بدلون دوی لپاره اهمیت لري.
We need to get on top of it, but the optimism comes from knowing that if we do get that political will and if we can push in that direction.
د زیاتوی مونږ له بده خبره اوس سر ته راوستل وی او په دې اړه روشن خیالي به ال زمومي کله چې مونږ ته دا پته ولګي چې سیاستدانانو زړه او د ټکنالوژي موجودګي وی نو مونږه په دې رخ قدم اغستی شو. راپور وايي نړیواله ټولنه کوڅه کول غواړي نو مکشتا. د ملګرو ملتونو مذاکرات کار هڅه کوي چې یو بل نړیواله لوزنامه باندې کامونه رضا کی کوم بچي د زهریله غازو کابو لپاره د کیوټو پروتوکول نومي لوزنامه پر ځای عملی وي. کیوټو پروتوکول نومي لوزنامه کال 2012 کې انجام ته رسیدلی و.
او ستاسو بلند کو د واشنگتن اداریا
پروانه میاشت کې و د امریکای لخوا تایوان سره د تعلقاتو د قائمولو د قانون د منزورولو د سخت کولو او پدې د عمل کولو 15 دیرش کاله پوره شي. د مرختیزی ایشیا او د بحر الکاهل د سیمې د معاملو په باب له د امریکای نائب خارجه وزیر ډینیل رسل په دې موقع خپل یو تقریر کې ویلي دي چې د امریکای او د تایوان خپلو کې غیر سرکاري تعلقات چې څومره نن ورځ خواږه او مضبوط دي دومره چری هم نه وو. د زیاته کا چې دا تعلقات تایوان سره د تعلقاتو په قانون د امریکای د ټینګ ادریدو اهمیت په ګوته کوي. تایوان سره تعلقات مضبوطول او د تایوان خلکو سره خپل زړه دوستی پالل ایشیا بحر الکاهل سیمه کې د تولی د قائم ساتلو د امریکای د پالیسۍ بنیادی ټکی دی. نائب خارجه وزیر رسل خپل بیان کې نور ویلی دی چې د امریکای او د تایوان د تعلقاتو بنیاد تاریخي او د جمهوریت بشری حقونو او د بین الاقوامي قوانینو په احترام کولو په زرغونیدونکو اقتصاد کې په ملګرتیا کولو او د سلامتیا په مت کې یو بل سر په لاس امداد کولو لري. تایوان په سیمه ییزه ترقۍ او امدادي کوششونو کې یو اهم ملک دی. امریکا ابنای تایوان کې امن او محکمتیا کې لوی غرض لري. د دې مقصد د حاصلولو لپاره امریکا د دې سیمې د ملکونو خپلو کې په تعلقاتو خکېدو خوشاله ده. تایوان سره د مضبوطی ملګرتیا له سبب به د تایوان خلک په ډاډه زړه ابنای تایوان کې د خپل ملک د تعلقاتو خکولو کار ترسره کړی شي. دې سره سره امریکا د تایوان د دې کوششونو هم مرسته کوي کوم چې تایوان نړیوال ګوند کې په داسې ډول د پاتې کېدو دپاره کوي چې هغه د تایوان معیشت سره سمون خوري. تایوان سره د امریکای تعلقات تیرو 15 کالو کې ډیر ښه شوي دي. نن ورځ تایوان د امریکای د ټولو نه لوی 12 تجارتي ملګری ملک دی او په هغو لویو 10 ملکونو کې شامل دی چې امریکا ورته د ټولو نه زیات خپل زرعي او خوراکي مال برآمد کوي. تایوان سره د تعلقاتو د قانون په سمون کې امریکای تایوان له دفاعي ساز و سامان په دومره اندازه ورکړی دی او دفاعي ملګرتیا ورسره په دومره کچه ساتلې ده چې په هغې تایوان د خپل دفاع جوګه شوی دی. دا اوږدمیاده پالیسي ابنای تایوان کې د امن او د محکمتیا سبب ګرځېدلې ده. نائب خارجه وزیر ډینیل رسل د خپل بیان په اخیر کې ویلي دي چې تایوان په دنیا کې ځان له ډېر د عزت مقام ګټلې دی. دا هم د تایوان د تعلقاتو د قانون برکت دی چې نن ورځ د امریکای او د تایوان په خپلو کې په مضبوطو بنیادونو تعلقات او دوستی جوړه ده.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20235 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials. ګران اردوونکو، هم په دې باندې د نیمې ګنټې د خبرونو دا سلسله سرته رسیږي. زمونږ سره پروډیوسر ګوزاهد خټک او انجینیر وا زارا د هغې هم مننه کوو ټیکنیکل سایډ ته موږ سره مرسته کولې. او د دې وروسته به د 2 پورې تاسو خبرې او ګپ شپ اورئ زمونږ د همکارانو محمد عالمگیر او سمینا احسن سره. 2 پس پا یو ځل بیا د نیمې ګنټې د خبرونو سره یو ځل بیا راځو. تر هغه وخت پورې د الله پامان.